دا مشال لړوی دا په خبرونه کې زه ګل ایاز او نادرا درته هر کلی وای دا خبري سات دی په روان خبري سات کې مو دا خبر پښتونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصری او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي خو هر سمخ کې د دې سات خبرونه وو لومړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان سپریم کورټ د حکومت لخوا د آډیو لیکس کمیشن لکاره منی کړي د پاکستان حکومت د مئی نهمې پیښو کې ککړو درې دېرش کسانو مقدمې فوزي عدالتونو ته سپارلې دي او پښتون ژغورن غورځنګ د خړ کمر پیښې د ښکار شو په یاد کې غونډه کړې ده دا خبرونه تفصیل پاکستان سپریم کورټ نن د مئی په شپږویشتمه د آډیو لیکس یا غږیزی پټۍ آډیو ریکارډینګز کمیشن نوټیفیکیشن معطل کړی او لوی څارنوال په ګډون ټولو فریقینو ته نوټس جاری کړی دی د اعلی عدلي چیف جسټس په مشرۍ کې پنځه کسیزه جرګهګۍ د هغو څلورو درخواستونو اورېدنه وکړه چې د وفاقي حکومت لخوا د آډیو لیکس کمیشن د جوړولو په اړه وو په درخواستونو کې عدالت غوښتنه شوې وه چې د کمیشن جوړښت غیر قانوني وګرځوي دا کمیشن وفاقي حکومت د سپریم کورټ چیف د سپریم کورټ جسټس قاضي فایزي صاحب په مشرۍ کې جوړ کړی وو چې پکې د هغو مبینه غږیزو پیغامونو پلټنې وکړي چې د ځینو ججانو د کورنۍ غړي هم پکې شامل دي سپریم کورټ په تحریري حکمنامه کې ویلي دي چې کمیشن یې له کاره منې کړی او د پلټنو کمیشن نوټیفیکیشن یې معطل کړی دی د مقدمې اورېدنه یو دشته مې پوری زندول شوی وزیر اعظم شهباز شریف وای په ملک کې د سیاسي ګډوډي جوړولو لپاره قصدن هڅې روانې وي چې نتیجې د نهم مې په پیښو سرته ورسېده په کراچۍ کې د کی فور اوبو پروژو د پرانستل پر مهال شهباز شریف نن ویل چې د مې نهمه د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو توره ورځ وه خو د ټولو ګډو هڅو او ګډو مشورو دغه سازشونه ناکام کړل نوموړي ویل چې د عمران خان ډلو د مې پر نهمه په فوزي تاسیساتو چې د شهیدانو د یادونو سپکاوی وکړ د تاریخ یو تور باب دی نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړي چې په القاده ټرست په نوم په درغلي په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال په فوجي تاسیساتو سرکاري او شخصي ودانیو حمله وکړي او ورته زیانونه واړول د پاکستان د کورونو چارو وزیر او ویلي دي چې حکومت د نهم مئی د پیښو په تړاو په شپږو مقدمو کې یوازې درې دېرش کسان فوزی عدالتونو ته سپارل دي رانا سناولا د مې په شپږویشتمه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د مې نهمې د بلبو په تړاو په پاکستان کې ټولې څلور سوه نهه څلوېښت مقدمې داری شوې وي چې ورڅخه یې په اته اتیا کې د ترهګرۍ ضد قانون دفې یا مادې شاملې دي د ویل له هغو څخه په پنجاب کې دوه او خیبر پښتونخوا کې څلور مقدمې ښایي په فوزي عدالت کې پر مخ لاړې شي رانا سناولاوي دا تاثر ناسم دی چې ګواکې ټولې مقدمې به په فوزي عدالتونو کې پر مخ ځي نوموړي دا څرګندونې تر هغې یو ورځ وروسته وکړې چې په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د ښار د کیمپ زندان مشر ته وویل چې د مې پر نهمه د لاهور د کور کمانډر په کور د برید په تور گرفتار شپاړس تنه د فوزي کمانډنټ آفیسر ته وسپاري چې ورباندې له فوزي قانون سره سم مقدمې وچلېږي د مئی پر نهمه د القاده ټرست په نوم د درغلي په قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې شوې وې او سرکاري او فوجي ودانیو ته زیانونه رسولي ول فوج د مئی د نهمې او لسمې تر پیښو شاوخوا یوه اونۍ وروسته اعلان وکړ چې د فوجي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنایي قوانینو سره سم د بلبوګرو پر ضد مقدمه چلوي په عین حال کې عمران خان د ګوند نیول شوو کسانو خلاف په فوجي عدالتونو کې د کاروایي حکومتي پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړی هم ده پښتون ژغورن غورځنګ پی ټی ایم د شمالي وزیرستان د خلک امر د پیښې څلورم تن په مناسبت نن غونډه کړې او ویلي دي چې د پښتنو د حقونو لپاره د سوله ییزې مبارزې قربانیان نه هیروي د غورځنګ مشر منظور پښتین بل مخکښ او په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر او یو شمېر نور مخکښ فعالانو د مې په شپږویشتمه د تاخیرو خلک امر ته ورغل او هلته د وړل شوو کسانو لپاره دعا وکړه منظور پښتین د خلک امر پیخي تلن غونډه ته په خپل وینا کې ویل
رمضان پروژه کې په دوه پښتنو باندې د پاسا فایرینګ شروع کو وشتلې مخامل دوی تش لاس وو دوی ماشومان وو دوی ځوانان وو د دوی په لاسونو کې ګلونه او چخبلو من منو ته پیش کول هغه ګولې کو راولې
دا 2019 کال د مئی پر شپږویشتمه په شمالي وسان کې د خلک امر له امنیتي پوستې سره د ډزو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او له 60 زیات ژوبل شوي ول. د پاکستان فوج پر هماغه ورځ په بیان کې تور پورې کړ چې د موسن داول او علي زری په مشرۍ یوې ډلې پر پوستې برید وکړ او 15 سرتیري ژوبل کړل چې د فوجانو په ځوابي ډزو کې 3 کسان وژل او 10 ژوبل شول. د پاکستان د بیمو چارو حکومتي ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن د فنډونو د کمی له کبله په خیبر پختونخوا کې د صحت کارډ له لارې د ناروغانو د وړیا یا مفت درملنې چارې ځنډولې دي. ادارې د مئی په شپږویشتمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مئی 15 نه د صوبې په ټولو هسپتالونو کې د صحت کارډ لاندې د مریضانو د وړیا علاج چارې ځنډېدلې دي. د صحت کارډ پلس مشر ریاستنولی نن مشال لوتی چې د صحت کارت په مت کې سټیټ لایف کارپوریشن ته د 2 میاشتو لپاره 18 ارب روپۍ پکار دي خو د سوبې نگران حکومت ورته د پیسو ادایګي نه دا کړې. او وروستۍ خبر د چین د مرکزی ښار بیجینګ روغتیایي چارواکو د مئی په شپږویشتمه په 13 اونیو کې د کورونا وایرس د نوو کیسونو خبر ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هېواد کې د کووډ 19 ناروغۍ یوه نوې صفه راغلې ده. د هېواد په ځینو برخو کې ښوونځیو ته ویل شوي چې احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. د چین سرکاري خبري اجان ته بابا د چارو پوه ژونګ نانشنان له خولي ویلي چې د جون په پای کې خی یوه اونۍ کې د ناروغۍ نوي کیسونه شاوخوا 15 میلیون ته ورسیږي. د نوموړي په فکر اوسمهال خی هر اونۍ د نوو کیسونو شرح شاوخوا 30 میلیون پورې ده. دا د مشالو دی خبرونه. خبرونه بل مشالو دی واوریدل او کچره سره باندې غړی تر پای پاتې شي د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باوري. د کورونا چارو وزیر وای د 9 مئی پیښو کې ککړ 3 کسان مقدمی فوجي عدالتونو ته سپارل شوي. بلخوا فوجي عدالتونو کې د مقدمو اوریدنې هم پیل شوي خو فعالان او وکیلان ولې د دې مخالفت کوي؟
ولې چې هغه کې نه اپیل شته نه چې د هیومن رایټ چې دی تیار کړی کېږي. نو په چې دی یو پولیټیکل پارټي ده غلطي کړې ده خو د دې لپاره سیول ووټس دی.
د پاکستان دفاع وزیر وای په تحریک انصاف ګوند بندیز لګېدلی شي او امکان هم شته خو شنونکي په سیاسي ګوندونو بندیز ته څنګه ګوري؟
پارټیو باندې پابندي لګولو چې کوم طریقه ده دا غلطه ده، غیر جمهوري ده او آئین خلاف ده. دا په ماضي کې کامیاب شوې نه ده. پارټي په بین سره ختمیږي نه.
په خبر پښتونخوا کې د صحت او وړیا سهولت د فنډو نشوالي له وجې بیا تړل شوی چې عام ولس یې له ستونزو سره مخامخ کړي.
وزیر اعظم صاحب او عمران خان او شاه محمود قریشی دی ته هونه شدی خوشوک بارنر چې لندن دا څوک شوکت خان هم دلار شي موږ سره دا کاری پیسې نیو هسپتالونو د وسلار شو.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال لوی ته تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د کورونا چارو وزیر ویلي دی چې د 9 مئی په پیښو کې ککړ شپږو مقدمو کې یوازې 3 کسان یې فوزی عدالتونو ته سپارل دي. په دې لړ کې نور معلومات له اسلام آباد تاریخان اخلو چې لږه شبه مخکې زموږ همکار مجید بابر سره شریک کړي دي.
انا ثنا الله په خپل خبري ناشته کې 3 کسان یاد کړه چې هغوی فوجي عدالتونو ته سپارل شوي دي. نمونه یاد کړه البته دومره وویل چې 19 کسان په پنجاب کې دي او 14 په خیبر پختونخوا کې دي. او تیر ورځ کله په اول د پنجاب ذکر راغلی په هغه کې چې نمونه مخ راغلی وو په هغه کې یو بخوانی د پنجاب اسمبلی یو ممبر هم دي خو نور نمونه لا ډېر زیات مخته نه دی راغلی. نو بهرحال دا خبره کو بیاغه دا وی چې فقط شپږ اف آی آر مقدمه چې کوم درج شوی دی په شاوخوا 500 کې. نو په هغه کې چې کوم کسان نامزد شوی دي نو هغه به فوجي عدالتونو ته داغي هغه مقدمه کی. خو لکه شی بوڑان دی بیا دلته د دفاع وزیر خواجه آصف هغه دلته عرب نیوز په نامه باندې یو اخبار سره چې مرکه کوله نو پاره کې هغه بیا ذکر مو کړ چې کوم کسانو په مردان کې چې کوم د پنجاب رجمن سنټر د فوجانو مرکز دی هغه یاد کړ. چکدره کله یاد کړ د اف سی میاوالی کې چې کوم ایئر بیس دی د ایئر فورس گجراوالا کینٹ یاد کړ. کور کمانډر کور یاد کړ. ایسای دفتر فیصل آباد یاد کړ. نو دوی چې په دې کې څوک ملوث دي او بیا هغه خلک چې اشتعال چا پارولې دي دا خلک دي تنو هغه کیسونه به د عمران خان ته پوسټ یو شو چې عمران خان هم په دغه فوجي عدالت کې نو د وی چې امکان خو رد نه کړ مسترد نه کړ خو البته هغه دا و چې د لپاره به ثبوتونه په کار وي چې آیا عمران خان یا نور خلق دین غیر پاره به قوی ثبوتونه پکاره خو بارن دنه تاسو شو د عمران خان پاړه باندې هم
طاهر خان بلې موضوع ته وردو یو موضوع دا و چې کم دغلته رانا ثنا الله په خپل خبري غونډه کې د هغه فیرس ذکر وکړو چې نو فلای لیست ورته وي یا هغه کسان چې د ملک نه بهر د هوایی اډو د لارې نشیتلې د هغه یو فیرس مرتب شوی دی په هغه کې د پاکستان تحریک انصاف د ډیرو پخوانو کابینې د غړو وزیرانو مشرانو نمونم دي نو د هغه کې د نورو نمونو شاملولو ذکر مشو په دغه نورو نمونو کې آیا کوم مهم شخصیت شته
ګوره پخپل باندې د عمران خان لخوا بیان دی عمران خان هم په پاکستان ځکه خو هغه پخپل باندې نن په ټویټر باندې ذکر وکړ چې لکه دیوی جی دی هر کله کې چې د دنوم په کوم شامل شي ځکه دی خو را دنه لري چې بهر لاړ شي نو بیا وختي ما ذکر وکړ د پی ټی آی د ملکان نه چې کوم د قومي اسمبلی ممبر وو جنید اکبر مشال ریډیو ته تایید کړی د څومره د خیبر پختونخوا د دې مشران دي قومي اسمبلی ممبرانو صوبای اسمبلی ممبرانو غټول په دې فهرست کې شامل شي
ل اسلام آباد د مشال ریډیو همکار طاهر خان وو چې د موجوده سیاسي صورتحال په اړه راس لګ شپه مخ کې زموږ همکار مجید بابر سره تفصيلات شریکول په همدې موضوع کې پاتې کیږي د پاکستان قومي اسمبلی روانه میاشت په هیواد کې د قرارداد د منظورولو لاري د نهم مې په پیښو کې ککړو کسانو ته د فوزي قوانینو لاندې د سزا ورکولو منځوري ورکړه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او فوز مشر جنرال عاصم منیر هم له دې رستو ویلي چې د نهم مې په پیښو کې ککړو کسانو ته به سختې سزاګانې ورکول کیږي خو بل خو د بشري حقوقو کارکونکو وای له دغه سره به په هغه هیواد کې د بشري حقوقو او د جمهوریت ودی ته سخت تاوان ورسیږي نور تفصیل د فرخند اسد په دې رپورت کې وو
قومي اسمبلی د مئی پر دویشتما یو قرارداد منظور کو چې پکې ویل شوی پارلمان تر پوځي قوانینو لاندې شرخوخو ته د سزا ورکولو ملاتړ کوي قرارداد د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وړاندې کړ خواجه محمد آصف په دغه وخت ویل چې نهم مئی یو تور ورځ وو په دغه ورځ سرکاري او پوځي ودانیو ته د زیان رسونکو خلاف به سخته کاروایی کیږي
جناب والا آپ کی وساطت سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی نئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی
قومی اسمبلی د مئی پر نهما د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر گرفتاری وروسته د احتجاجونو پر مهال د تشدد په پیښو کې ښکېلو کسانو ته تر پوځي قوانینو لاندې د سزا ورکول تایید کړی دي په دغه قرارداد کې ویل شوی چې قومی اسمبلی د تحریک انصاف د مشر او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر گرفتاری وروسته د احتجاجونو پر مهال د تشدد په پیښو کې ښکېلو کسانو ته تر پوځي قوانینو لاندې د سزا ورکول تایید کړی دي له دغه وروسته په ټولنیزو رسنیو د بشري حقوقو ادارو د پاکستان د حکومت پر دغه فیصله سخت تنقید کړي د دوی په خبره له دې سره به په هغه هیواد کې جمهوریت ته زیان ورسی او باید دغه مقدمه په سویل عدالتونو کې وچلیږي خو د مسلم لیگ نون ګوند د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان د مئی پر 15 مشال ریډیو ته وایي حکومت سنوې قانون نه دی جوړ کړی یوازې د پوځي قوانینو لاندې سزاګانې ورکول یې تایید کړی دي ځکه چې په نهما او لسم مئی سرکاري او پوځي ودانیو ته تاوانونه رسیدلي وو تحریک انصاف ګوند لخوا د مظاهرو پر مهال د تاوتریخوالي په پیښو کې یو شمیر کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل شوي وو همدارس پوځي تاسیساتو او د پېښور ریډیو پاکستان په شمول ګڼو سرکاري ودانیو ته زیان واوخت خو قانون پوه نور عالم خان مشال ریډیو ته وایي په دغه پېښو کې زیاتره ولسی کسان ککړ وو نو باید چې په ولسی عدالتونو کې پرې مقدمه وچلي کی
انټلیجنس
اداري سره خو هیڅ رابطه نشته دي د دې وجنه بیا په آرمی اکټ لاندې چې دا ټرای کوي خو په حیثیت یو هیومن رایټ اکټیویست موږ چې دې مخالفت کوو او موږ پارلیمنت هم چې دې مخالفت کوو چې هغه چې دې بنده ده په کار او محکم چې دې چې کله ای پی ایس شو آرمی پبلک سکول والا دې پارلیمنت چې دې آرمی اکټ لاندې چې دې ملټری کوډ ډیماند کړو هغه غلط کړو موږ پاره کې دې ولې چې هغه کې نه اپیل شته نه چې دې هیومن رایټ چې دې کړی کېږي نو په هغه هغه کې موږ مخالفت کړو نن چې دې یو پولیټیکل پارټیز ده غلطي کړې ده خو د دې د پاره سیول کورس
د قومي اسمبلی لخوا تر پوځي قوانینو لاندې د سزا ورکولو د تایید وړاندې د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر ویلي وو چې له تشدد ډکو مظاهرو کوونکو او پلانونکو ته به تر پوځي قوانینو آرمی ایکٹ او آفیشل سیکرٹ ایکٹ یا سرکاری خفیہ قانون لاندے سزاوی ورکول کیږي هغه زیاته کړي وا چې ګډوډي جوړونکو او د پوځ یادګارونو ته زیان اړونکو سره به هیڅ رعایت نه کیږي
فرخنده ساتو چې تاسو رپورٹ لاندې کوو په همدې موضوع کې پاتې کیږم د پاکستان د دفاع وزیر هغه سرګندونو په خبرګونو راپارولي چې پکې پر تحریک انصاف د ممکنه بندیز اراده ښکار کړې ده خواجه آصف د مئی په سلوشن په اسلام آباد کې خبرونو ته ویلي ول چې پر تحریک انصاف ګوند د بندیز لګولو فیصله نه ده شوې البته پر دې خبره غور روان دي خو په ټولنیزو رسنیو د واکمن اتحاد پرته زیاتره فعالان او پوهان د دغه سی یو ممکنه اقدام مخالفت کوي حکومت وای د مئی پر نهمه چې قهرجنو مظاهرچیانو پر فوزی او دولتي ودانۍ حمله کړې وي هغه د تحریک انصاف مشران نو پلان کړی وي خو پی ټی آی دا تورونه ردوي عبدالحی کاکړ په دې رپور کې لزینی کارپوهانو سره پر تحریک انصاف د حکومت لخوا د ممکنه بندیز موضوع څېړلې ده
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د خپل 28 کلن تاریخ تر ټولو مشکل پړاو زخه تیریږي د ګوند په خپل سیاسي تاریخ کې جلسې مظاهره درنې او شاوخوا درې نیم کال پر پاکستان واک هم کړی دی خو دروان کال د مئی پر نهمه د عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې د قهرجنو مظاهرچانو لخوا پر پوځي او دولتي ودانیو د حملو پیشه د دې ګوند وجود له خطر سره مخامخ کړي حکومت او فوج تور لګوي چې دا حمله تحریک انصاف کړی دي تحریک انصاف بیا داوا کوي چې له حملو سره د ګوند په هیڅ د دوی هیڅ تعلق نشته خو د امی پر تلرشتمه د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په اسلام آباد کې د خبرو پر مهال دا تور بیا تکرار کړ چې دا په خبره حمله تحریک انصاف د منظم پلان لمخې کړی ده هم پر دې مهال هغه داسې خبر وکړه چې په اړه په ټولنیزو رسنیو خبرګونونه راپارېدلې دي هغه ول چې غور کوي چې پر تحریک انصاف بندیز ولګوي پر ټولنیزو رسنیو د واکمن اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ پلویان د دې وړاندیز ستاینه کوي خو زیاتره کسان چې عام پکې د پی ټی آی مخالفین هم شامل دي مخالفت یې کوي په دوی کې یو هم د سیاسي چارو پوه او لیکوال زاهد حسین دی نوموړي د مئی پر 15 مشالې ټول چې پر یو ګوند یا سیاستوال بندیز لګول نتیجه نه ورکوي
خواجہ آصف صاحب نے تاریخ سے سبق نہ دے ڈکڑے یو گوند غیر قانونی او یا کوم سیاسی مشر نہ اہل گردولو سرا حگا نش ختم ہو دے نن کو پی ٹی آئی بندے زو لگا ہوئے تو سبال بال بل دن سرا بل گوند مخی تراشی لمگ مخی تا دے یو گوند مثال ستا سور باندے بندے لگا ہوئے شو او حگا وہ نیشنل اول مفاتے خلاغی نا این کی جوڑا شوا دا طریقہ بکل ہم بریالی نشی په دې کې باید په خاص توګه سیاسي ګوندونه له احتیاط کار واخلي خپل عمران خان هم سبق نه دی زده کړی او چې کله په واک کې ونو اپوزیشن به یې پناه کاوه او اوس کدا کار پیډیم کوي نو د دې به سیاسي قیمت ادا کوي
د پاکستان په شاوخوا 15 اویا کلن تاریخ کې پر کمیونست پارټي عوامي لیگ نېشنل پارټي جی ایس ان قومي محاذ اریسر او تحریک لبیک باندې بندیزونه لګیدلې دي خو د دې سربېره هم دا ګوندونه په پخوانی یا په نوی نوم نن هم په پاکستان کې سیاست کوي هم دې ته په پام سره د ملي جمهوریت غورځنګ یو مخکښ افراسیاب خټک د مئی پر 15 مشالې ډیټول چې پر یو ګوند بندیز لګول غیر جمهوری او غیر آئینی عمل دی
پارٹیوں بنے پابندی لگولو چکم طریقہ دا غلط دا غیر جمہوری دا او آئین خلاف تھا دا پو ماضی کیم کامیاب شوی نہ دا پارٹی پو بین سر ختمی گی نا زو چکم پارٹی کیو ما نیشنل عوامی پارٹی زما مخ کی دو زلی پاگی بنے بندیزو لگی دو یو زلی نولا سوا یو اویا کی او بل زلی بیا نولا سوا پینزا اویا کی خواغه تاریخ خواغه سره ختم نشو د عمران پروجیکټ چې دا جنرالانو جوړ کړی جنرال پاشا جنرال زیل الاسلام فیض باجوا نو دوی دا دغه نه پام لري نو په دوی لاس پاکي او دا بیا غورځي نه هم دې مې خبره غلطه ده نو دا خو هغه کیسه چې 2014 کې شروع شوې وکړه بیا هغه ځنه خلک راونی سي او په ټولو باندې مقدمه چلوي خو هغه ته ګوته نه ورلي هغه ذکر هم نه کوي
خو خواجه آصف د مې پر څلورشتمه نیټه شخصي ټلویزیون سماته په مرکه کې ویل چې پر نېشنل عوامي پارټي او نورو ګوندونو بندیز لګول یو بیل پسې منظر لرلی خو دغه په خبره تحریک انصاف د پاکستان پر اساس حمله کړې ده د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز خان لپاره د خواجه آصف او د واکمن اتحاد د مشرانو دا دلیل قانع کوونکی نه دی
بلیکجیٹ بین لگی پی وہ پارٹی باندھے ہو چاغا جو پکڑی یا کم واکداران ہی نہیں یا کم فوجیان اور ریٹائرڈ فوجیان بھی عمل کی شامل ہوں ٹرائی نشی دس بلینکٹ بین مانے با ایس دا حاصلے گی الٹا سیاسی نظام چلے اگا با نور ککڑ شی اگے کی با نور چلے انتہا پسندی راشی اور دہشت گردی طرف تبا خلق و پام زیاد شی
خپل عمران خان هم د مئی پر څلورشتمه په ویډیو وینا کې ویلول چې حکومت یې نظریه نسی ختمولای د نوموړو وکیل ظفر اقبال هم د مئی پر څلورشتمه په اسلام آباد کې خبرارانو ته ویلول چې کچېری پر تحریک انصاف بندیز ولګول سو نو دای به دا ګام په عدالت کې چیلنجوي
مشر تاسو غوی عبدالحی کاکړو چې تاسو رپورټ وړاندې کوو پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې د خلک کمر پیخه کې د دوی په پر امن مظاهره چانو ګولې ورېدلې وي او خپل شهیدانو لپاره انصاف غواړي او کله به هم هیر نکړي دوی د مئی پر شپږویشتمه خلک کمر پیخه په یاد کې غونډه کړې چې ورته د غورځنګ نور مشران هم ورغلي ول د غونډې نور تفصیل عمر وزیر راکوي
دغه غونډه له د غورځنګ مشر منظور پښتین د غورځنګ بل مخکښ او پارلیمان غړی علي وزیر سره د نورو کارکونکو شمالي وزیرستان ته تللی ول دوی د خړ کمر پیښې وژل شو کسانو قبرونو ته ولاړ او ورته دعاګانې وکړې د مئی په شپږویشتمه کال 2019 کې د تاخیل خړ کمر سیمه کې د غورځنګ یو احتجاج پر مهال امنیتي پوستې سره ډزو کې 15 مظاهره کوونکي وژل شوي ول او تر شلو زیات ژوبل شوي ول فوز ادا کړې وه چې د قومي اسمبلی استازو محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ مظاهره کوونکو په پوسټه ډزې کړې وې چې فوز په دفاع کې ورسته ډزې کړې خو غورځنګ دغه تورونه تل رد کړي او وایي چې امنیتي سرتیرو په ډزو د دوی پورم نه احتجاج کوونکي وژل شوي ژوبل شوي ول د غورځنګ مشر منظور پښتین د غلطه غونډې ته وینا کې وویل چې د دوی پورم نه مظاهره کوونکي ووژل شول اغوی ته بهارو مرو انصاف غواړي
دا د امن غوښتن وو دا ظالم ته ظالم وایل وو په دې لار کې دوی دلته احتجاج چې کولو او احتجاج کوونکی انسان د نړۍ تر ټولو مظلوم انسان وي سروز د رمضان پر ورځې په دوو پښتنو باندې د پاسا فایرینګ شروع کو وشتلی مخامل دوی تش لاس وو دوی ماشومان وو دوی ځوانان وو د دوی په لاسونو کې ګلونه وو چې خپلو مېلمنو ته یې پیش کول هغو ګولۍ یې پرې ورولې بیا یې چې څوک نیولی شول هغه یې ونیول
پښتین خپل وینا کې د غلطه د پښتنو په سیمو کې په قدرتي وسایلو هم خبرې وکړې او تور یې پورې کړ چې دغه وسایل د دوی څخه لوټلې شي د خپل حق لپاره د خلکو منظم کېدل ضروری دي
زمونږ ملګری د یو فکر د پاره شهید شوی وو دغه به یو ورځ خامخا نتیجه راځي موږ خپل شهیدان کله هم هېر کړی نه دي خو کچېرې دا تحریک یو ښه مقام ته رسي ستا د پښتنو په خاوره باندې زمرد دي سره زر دي کاپر دي کرومایټ دي نفرایټ دي ماربل دي ځنګلونه دي چلغوزي دي دیار دي راشه نن بل سړی درنا د پاسه قبضه پکړی دا اوس دلته مزاحمت پکار دی دلته مزاحمت د خپل وسایلو هغه وسایل چې خدای درکړي دي
حکومت د خړ کمر پیخه وژل شو او ژوبل شو ته ورسته مالی مرستې هم کړې وې د یادې پیخه په مقدمه کې د وزیرستانونو ناکامی اسمبلی استازي محسن داوړ او علي وزیر هغه وخت نیول شوی ول چې سلور میاشتې پس د هریپور زندانه خوشي شوی ول غونډه کې د غورځنګ مشرانو وویل چې د پورم نه مبارزې قربانیان به هیر نه کړي او په یاد کې به غونډو ته دوام ورکوي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشر لیدتا سی غوګه په خبر پخوا کې د مالی بوران لوج یو وار بیا د پاکستان د بیمه حکومتي ادارې سٹیټ لایف انشورنس کارپوریشن په صوبه کې په صحت کارت د علاج د بندولو مرسته جاری کړي. یادې ادارې د می په ولسمه په مرسته کې ویلي چې د صحت کارت پاتې لس ارب روپۍ ورته نه دی ورکړل شوی ځکه دوی دا سہولت تړلې دی. بلخوا د دې لوجې عام خلک ستونزو سره مخامخ دي. تفصیلی عظمت علی شاہ رپورٹ کے
دا صحت کارڈ پلس مشر ریاض تنولی مشال ریڈیو تو اول چې دا صحت کارڈ په مت کې سٹیٹ لائف کارپوریشن ته د دو میاشتو اته ارب روپے پکار دی خو دا پیسې نه جمع کول لوجی اداري دا صحت کارڈ سروسز بند کړه.
دا سٹیٹ لائف مونږ ته چې کوم واجبات د دې پورا کال د پاره درې دیرش ارب پای کې مونږ درویش ارب اغه ته ورکړی دی او لس یې مونږ ته پاتې دي. اپریل د میاشتې پوره سالور ارب او د مئی د میاشتې سالور ارب دا هغه مونږ ته پاتې دي. دا غیر بارا ای مونږ ته د 25 مئی ډیډ لاین راکړو دی اته ارب کې کم از کم سالور ارب راکړي او مونږ ورته ډیر ریکوست وکړو چې یار مونږ ته یو 15 دی نور راکړي د محکمه مالیاتو نه به هغه ته سفرنس جاری شي او امید دی چې درز د ختمې دون مخکې به دغه سہولیات چې دي صحت کارت دلاندې آبا خلکو ته بیا واپس جاری شي.
دا مردان اوسیدونکي رفاق خان مشال ریډیو ته ویل چې د کور زیاتره ناروغان یې په صحت کارت علاج کوي نو باید حکومت تی زر تر زره د صحت کارت مسله حل کړي.
تر یو خو چې موږ هسپتال د لاړ شو نو جو مریض ور ولې وي بس صحت کارت بند او کولو صحت کارت بند او کولو نو دا هم غریبانو خلکو ته مسله رانه سنا ولو وزیر اعظم صاحب او عمران خان او شاه محمود قریشی ته خو نشدي خو څوک بار نه شي لندن دا څوک شوکت خان هم د لاړ شي موږ سره دا کاری پیسې نیو هسپتالونو ته وسلار شو دی خو لوی مسله جوړه کړې ده موږ لپاره مو غریب خلک چې صحت کارت بن شي موږ ویلاج پس باندې کوو.
لدی روان دي هم د اپریل په میاشت کې د فندونو نه ترلاسه کېدو لوجي سټیټ لایف په صحت کارت د درملنې اسانتیاوي ځنډولې وي چې د حکومت سره د کامیابو مذاکرات وروسته یو ورځ پس بیا بحال کړي. دا مردان د شخصي هسپتالونو اتحادیې جنرال سیکرټري ډاکټر مجیب مشال ریډیو ته وویل چې د صحت کارت د بندیز سره نه یوازې د نوي ناروغانو درملنه بلکې رواني درملنې هم متاثر کیږي.
دیکھیے جی دا ټولې پیسې چې بندې دي دا زیات تر د هسپتالونو چې کوم اونرز دي یا د هسپتالونو کومه پیسه ده زیاته پیسه دی کې دا هسپتالونو والا مطلب یوز کیږي. دا هر هسپتال چې کوم دی نو درې کروڑ روپۍ دا د حکومت ته بقایجات پاتې دي. هر ورځ د دې نوې پالیسی د سټیټ لایف طرف نه ایشو کیږي دا هغه سره د هسپتالونو چې کومه کارکردګي دا هم متاثر کیږي. ما او چې کوم ډاکټران دي هغه هم هغه خپل هغه شانې پرفارمنس نشي ورکولی او عوامو سره بیا دا مشکلات چې هغه غریب خلک کم راشي او دا غو سره دغه پیسې نه نو بیا دا غو علاج غشنت ونی شي او هاسپټل ما غته هغه سہولیت ورنکې چې کم سہولیت هغه ته پکا دي.
دا صحت کارت پلس ته ویب سټ د شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې دوا ویل ک کورانې په صحت کارت د لسو لک روپو پورې مفت علاج کولی شي او په یاد پروګرام باندې هر کال 13 ارب روپے لګښت راځي. دا پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت په 2014 کال کې په خیبر پښتونخوا کې د صحت کارت په نوم د بیمې لاله د محدود درملنې پروګرام پیل کړو. عظمت علی شاه مشال ریډیو په خبر
مشال لته تاسو غوږ کې دروانې غړي نوې برخې ته راورسېد. تاسو یو څو خبرونو مهمه برخې وو. د پاکستان سپریم کورٹ نن د آډیو لیکس یا غږیزی پټی آډیو ریکارډنګ کمیشن پر ضد د درخواستونو اوریدنه سره رسولی او پریکړې محفوظ کړې ده. د اعلی عدلي چیف جسټس په مشرۍ کې 15 کسیز جرګه د هغو څلورو درخواستونو اوریدنه وکړه چې وفاقي حکومت لخوا د آډیو لیکس کمیشن د جوړولو په اړه وو. په درخواستونو کې د عدالت غوښتنه شوې چې کمیشن جوړښت دې غیر قانوني وګرځوي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي چې حکومت د مئی 9 د پیښو په تړاو په شپږو مقدمو کې یوازې 30 کسان فوزی عدالتونو ته سپارلي. رانا ثنا الله نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د مئی 9 د بلوو په تړاو په پاکستان کې ټولي 479 مقدمې دایر شوې چې ورڅخه یې په 8 اتیا کې د ترهګرۍ ضد قانون دفي یا مادي شامل دي. د پاکستان حکومت د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د هغه د خزی بشرا بیبی په ګډون د ګوند په یو شمیر سیاستوالانو سفری بندیزونه لګولی. د حکومت د مئی پر 15مه او 16مه د هغوی نمونه د سفری بندیزونو په لومړ کې شامل کړی دی. دا پاکستان د بیمو چارو حکومتي ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن د فنډونو د کمۍ له کبله په خیبر پختونخوا کې د سیټ کارډ د لارې د ناروغانو د وړیا درمنې چارې ځنډولي دي. ادارې د مئی پر 16مه په خبر پاڼه کې ویلي چې د مئی 15مه نه د صوبې په ټولو هسپتالونو کې د صحت کارډ لاندې د مریضانو د وړیا علاج چارې ځنډیدلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن ویلي چې د اوکراین په نیپرو ښار کې پر یو روغتون د روسیې په یو میزایلي برید کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. په عین حال کې د روسیې چارواکو هم نن د مئی په 15مه د هیواد په دریو سیمو کې د اوکراینی ځواکونو لخوا د بریدونو راپور ورکړی دی او د چین مرکزي ښار بیجنګ روغتیایي چارواکو د مئی په 16مه په تیرو څلورو اونیو کې د کورونا وایرس د نوي کیسونو خبر ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ یوه نوې صفه راغلې ده. دا خبرونه لنډیز مو واوریدل او تاسو هم د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د کراچۍ ملي زندانونو څخه نور اویا افغانان خوشی کړل شوی دي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل منیزه کاکړ ویلي چې د افغانانو په بند کې خپل سزا پوره کړې ده. دغه سپه کراچۍ کې د افغانستان کونسل جنرال وای چې تیر کال جولای میاشتې رئیس نږدې څلوري سبا افغانان له سند زندانونو څخه افغانستان ته لیږدول شوي دي. بلخوا په کراچۍ کې مېش افغانان وای چې اوس هم د پولیسو لخوا بې ځایه زورول کیږي. د سند حکومت وای یوازې هغه کسان خپل وطن ته ستانه کوي چې قانوني اسناد نه لري. نور تفصیل کراچۍ نه د نیاز علي خان په دې رپورت کې و.
په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیل منیزه کاکړ د مئی په سلی رښتما مشال ریډیو ته ویلي چې اویا افغانان د کراچۍ او ملیر زندانونو څخه خوشی شوي دي. دوی بیرته افغانستان ته لیږلې دي. په لیږلې شوي افغان کډوالو کې ماشومان هم شامل دي.
د کراچۍ او سین په بیلابیل جیلونو کې چې کوم افغان کډوال بندیان دي او په دې تور باندې ول شوي چې دوی قانوني اسناد نه لري، په هغه بندیانو کې اویا بندیان د ماشومانو په شمول افغانستان ته ډیپورټ کړل شول. په کراچۍ او په دانورو خارونو کې د افغانانو د نیولو شکمای ولړی روانه و، هغه لا دوامدار ده.
د منیزه کاکړ په وینا چې خوشی شوی افغانانو په زندانونو کې خپلې د بند سزاګانی پوره کړې وي. په سن کې د پولیسو لخوا د افغانانو نیول سکم شوی دي، خو هم افغانان نیول کیږي او زورول کیږي. بلخوا په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي چې خوشی شوی ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن د لارې افغانستان ته لیږلي دي. نوموړي زیاته کړې چې د افغان پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولې وو. سید عبدالجبار وایي چې تیر کال د جولای د میاشتې راهسې دوی نږدې 2400 افغانان له سند زندانونو څخه افغانستان ته لیدلې دي چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل دي. نوموړي وایي چې د کراچۍ په زندانونو کې ځنی وګړي لا بند دي چې د دوی د خوشی کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. په کراچۍ کې اوس هم افغانان تور پوری کوي چې د دوی د نیولو لړۍ لا روانه ده او پولیس یو د پیسو د پاره تنګوي او پیسې ترې اخلي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میش محمد سلمان خان د مئی په سلی رښتما مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیسو د یری د کیمپ نه بهر نشي تللې، چې بهر اوزین او پولیس نسی او روپۍ ترې اخلي.
چې د پولیس د خاص خم خلک وس نن سبا کې ډیر د زورولو کې په دې باندې چې کاټ هم ورسره ثبوت به ورسره بیا هم په غسر باندې نسی پیسو د پاره نسی سره په خلاص. دا ټول چې دی دا ماجر کې خلک دي، ټول غریب خلک دي، ماجر دي، بس هغه خپل د بچانو نه خپل د بچانو دغه نسی برابر ولای. ال پولیس والا ونی سي پولیس والا نور تنګي سره.
په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو وکیل عبدالهادي اډوکیټ بیا مشال ریډیو ته ویلي چې وس هغه افغانان هم نیول کیږي چې په کراچۍ یا د سند په نورو برخو کې ځایګی دلی دي، هغه هم د بارډر د لاري لیګل کیږي.
دا غړې ایشو دا بدل دا خصوصا کراچۍ کې چې دا خلک راځي بارډر کراس کې د دې سره څومره خلک انواز لري، هغه دې ته راځي ماشومان دي پای کې بیا دل دراشي په گاډیو کې نه سي ډیر ورته مسلې تکلیف او سچي افغانې دل پیدا شي دي او خپل کلی پته نشته دي او خپل علاقې پته نشته هغه دل دي او بیا دی واپس ریپورت کی واپس ناغو نه خپل کلی نه رشتہداران هیڅ پته نه ده. ځکه چې دا هر ورځ یو مسله ده، ماشومان پدې کې دي، زنانه پدې کې دي، بیماران پدې کې دي، مشران پدې کې دي، دا د یو ورځ مسله نه ده.
د کراچۍ په ګډون د سن صوبې په بیلابیلو خارونو کې تیر کال د جولای د میاشتې راهسي افغان کډوالو د نیول پیل شوې دي. د سن صوبې حکومت وزیرانو پولیس چارواکو وار پوار مشالیډو ته ویلي چې پسند کې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري او داسې غیر قانونه افغانان نیول د دوی قانوني حق دی. د سن پولیسو دا تورونه تل رد کړي چې افغانانو څخه پولیس پیسې اخلي. پولیسو چې تروسه په کراچۍ او د سن په نورو برخو کې څومره افغان کډوال نیولي دي د هغوی په ضد د فارن اکټ مادې لاندې مقدمې درج او بیا عدالتونو دغه افغانان زندانونو ته استولي دي. په کراچۍ کې د نیول شوو افغانانو د وکیلانو په وینا چې پاکستان ته زیاتره هغه افغانان راغلي وو چې ناروغه وو خو بیا دلته نیولې شوي وو او زندانونو ته اچولې شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لاکه افغان کډوال میشت دي چې پکې 9 لاکه رجسٹر دي خو د 4 نه تر 15 لاکه پورې غیر رجسٹرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خپرونې
حجرا په 10:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 1 بجا،
سندرې جادوګری
په 2:30 بجو،
باډی وی
په 3 بجو،
پام کوا
په 4:30 بجو،
د مشال په نوم
په 5 بجو.
مشال ریډیو تاسو کې غوږی دا مشوره لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف له شمیرو سره سم په ټوله نړۍ کې د سالنډۍ او سا سره تړلې نورو ناروغو له وجې هر کال 100,000 کسان او په پاکستان کې 65,000 کسان مړه کیږي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا حکومت په روغتونونو کې د اکسیجن ګیس لپاره عملی اقدامات پورته کړي دي. د صوبې نگران حکومت د مې پر 26 په 400 کې د اکسیجن پلانټ پرانستی دی. د چارواکو په خبره هم دغه ډول پلانټ په اپټ آباد کې هم جوړوي. حکومت په دې لړ کې یونیسف څخه مرسته هم غوښتي ده. تفصیل لپاره خبره شبیر احمد جان راکوي.
د مئی 5 پگشتما د 400 رزړو میرمنو او ماشومان هسپتال کې د اکسیجن گیس پیدا کولو د پلانټ پرانست په موقع د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان وویل چې د یونیسف لخوا لګول شوی دا د اکسیجن پلانټ په د ورځې خوشه 80 سلندر گیس پیدا کوي، کم چې نه یوازې د دې هسپتال بلکې د ټولو ضلع د روغتونونو ضرورت نه سیوا دی. یونیسف چټول نړۍ کې د ماشومانو د صحت، تعلیم او د خیګړو لپاره پنګ ورکوي او کارونه هم کوي. شمیرو تر مخه پاکستان کې خوشا 65,000 ماشومان هر کال په هسپتالونو کې د اکسیجن گیس د نشوالي له وجې مړ کیږي، په خصوصي توګه وروسته پاتې او لرې پرتو سیمو کې. نگران وزیر اعلی په دې مقابل
ټول دنیا کې تقریبا 100,000 ماشومان چې دوه کالونه کې کم وي هغه په دې وجه باندې مري چې اکسیجن نه او زمونږ په سوال کې د پاکستان کې دوه کم 65,000 ماشومان
چارواکو هم گڈن کڑو دغه اکسیجن پلانٹ تیار ہون کی د یونیسف عملی انجینئر اعجاز علی پدی اڑول چې دا پلانٹ ډیر غټ مقدار کی او خالص اکسیجن گیس پیدا کول توانډری
دا یونیسف ټول پاکستان کې 5 سایټ سره لیکړو دي لپاره نو دي کې 400 لومبې د مونږ فرست سایټ دا تقریبا د دې کار مونږ جنوري کې شروع کړو دي او په دې مې کې پکې مشينري ولګیدا دا مشينري تقریبا 8-9 کروڑ پودا دا یونیسف د باندې راغوخه دي او د دې کې پېستی دا په یو منټ کې 500 لیټر گیس پرووایډ کوي تقریبا 70-80 دا غټ سلندر به دا د ډیلی ډکې دي او نو د دې هسپتال تقریبا چې کم ضرورت ته نو هغه 10-12 روټین کې دی لګي او امید ده چې ټول ډیسټریکټ د پاره چې کوم وړ وړ هسپتال نه دی یا ډی ایچ کیو ده هغه هم د کیس ضرورت ان شاء الله ختم شي دا بدی بدی پلان نه پوره کوي.
د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی په وینا صبح کې دا وخت مالی بحران دی په خصوصي توګه هسپتالونو کې. د یونیسف نه دوی د صبح په جنوبي اضلاع کې هم دغه ډول سہولت غوښتنه وکړه. دا د مننه چې کال 2006 کې د ټول نړۍ په شان پاکستان کې هم د کورونا وبا راتلو وروسته د ملک ټول لوی وړو سرکاري او شخصي روغتونونه د اکسیجن ډیر لوی کمی سره مخ شوي وو او د اکسیجن د کمی له وجې ګنشمیر مرګونه هم شی وو او یوازې خیبر ټیچنګ هسپتال کې پیوښ پښ پک کسان د اکسیجن د نشوالي له وجې مړ شوي وو. د اکسیجن به د پنجاب نه راتلو ولې په وخت اکسیجن نه راوښتو په غفلت د هغه وخت حکومت د خیبر ټیچنګ روغتون د ډایرکټر په شمول اوه اهلکاران نوکرې معطل کړي هم وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
پرون په پیښور کې د نرخزیانو اتحادیې یو خبري غونډه وکړه. دوی ویلي چې د شری عدالت لخوا د نرخزیانو د جنس بدلولو خبره د غیر قانوني ګرځولو پر ضد بستر عدالت ته ځي. د مئی پر 19 شری عدالت ویل چې د نرخزیانو د حقوقو په قانون کې د جنس بدلولو خبره غیر قانوني ده. نرخزیان وایي باید شری عدالت د جنس بدلولو د خبرې پر ځای د دوی په خوندیتوب یا دیتو تحفظ خبری کړي وای. بلخوا د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وایي چې د شری عدالت پریکړې ته ناسم تاثر ورکول کیږي. نو موږ زیاته کړه چې شری عدالت یوازې دا خبره کړې ده چې که یو تن د نفسیاتي مسلو له وجې خپل جنس بدل یادوي نو دا د شریعت خلاف دی. نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې رپورټ کې.
د مئی په سری رښتما د خیبر پختونخوا نرخزیانو په ترانسجنډر اکټ کې د هغوی د حقونو د خوندیتوب په اړه په خبر پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. د نرخزیانو د اتحادیې ترانس اکشن الائنس په وینا چې د مئی په 19 وفاقي شری عدالت د نرخزیان لپاره د خپلې خوښې د جنس د تبدیلې اجازه ناقانونه ګرځولې چې پر ضد یې عدالت ته ورځي. د ترانس اکشن الائنس مشر فرزانه ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د شناخت او د حقوقو خوندي ساتلو په قانون کې دی بدلون ونه کړل شي.
زمون پہچان زمون نه واغشتو زمون په حق کې فیصله کړي وي نو دا به ویلو چې دې قتل وې ما دی له چې دینو هیلت ورکې دی له سر چت ورکې دی له نوکریاں نه ورکې دی له ایجوکیشن ورکې نو دی خو زمون نه حق واغشتو.
د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان د نرخزیانو د حقوقو د قانون پر ضد وفاقي شری عدالت کې در خواست جمع کړو او ادعا یې کړې وا چې هغه قانون له اسلامي اصول سره په ټکر کې دی. په اکټ کې د ترمیم تجویز کوونکی سینیټر مشتاق احمد خان مشال ریډیو ته وویل
او البته هغه باندې پابند دی ګورل چې سره پورا خزه ده او جسمانی شخص مکمل دی. اس قسم مسئلہ ورته نشته دی خو هغه دماغی طور باندې بیمار دی او دماغی طور باندې هغه دا سوچ او فکر لري چې ما کوم جسمانی مکمل شخص دی او د دې په بنیاد باندې چې زما کوم جنس دی نه زه دا نیمه زره دی الټایما یعنی که ښځه یې پوره ښځه یې نظام سړی تصور کوي او که پوره سړی د ځان ښځه تصور کوي نو عدالت وایي چې دا خلاف شریعت دی خلاف اسلام دی دا دغه حقیقت دی دا پروپاګاندا او سیلف پرسیو جنډر آیډنټیټی یعنی د خپلې مرضی سنتي شناخت چې یو سړی د جسمانی طور باندې ارسي خو چې د هغه خپل ځان په باره کې سب گمان لری کاغذ د هغه جسمانی ساخت علی الرغم د هغه د جسمانی ساخت خلاف و نو هغه د حق چې هغه د ولری نو د دې سیلف پرسیو جنډر آیډنټیټی نو عدالت دا
د نرخزیانو د حکومت لپاره کارکونکو ماهی ګل مشال ریډیو ته ویل چې د دې فیصله پر ضد د ملک د نورو خارونو د نرخزیانو سره په شریکه اعلی عدالت ته روان دي.
د چا اعتراض دی راشي ټیبل ټاپو کې مو سره کلینی چې څه پکې تبدیلی کیږي هغه وکړو ان شاء الله. مونږ دا نه وایو چې مونږ هم جنس برستی پھیلاو LGBT کیو پرموټ کوو یا لیسبینز پرموټ کوو نه مونږ دا وعده حق غواړو او نه مونږ بلکې دا خبر کړی دی مونږ چې دې وعده حق راکړي. 2018 کې دا بل جوړ شوی او تقریبا 7 کال په دې باندې کار هم شو. ډېر پکې خواجه سره فائدہ هم چت کو کارډونه ورته میلاو شو او ډېر احساس پروګرام او پاور ټیم د خواجه سره ته ډېر بینیفیټس میلاو شو. اوس چې کم دا مستری شوی دی نو خامخا هغه هر څه الریډي ختم شوی او پولیس ڈپارٹمنٹ کی زمون یو ریسپیکٹ هغه به موږ ریسپیکټ راکولو زمون خبر اوریدل اوس هغه هر سبا ختم شي چې کم د 7 کالو یو مهنت او هغه ختم شو موږ ریورس لاړو اوس موږ بیا زیرو نه سٹارټ کوو.
ترانسجنډر اکټ په کال 2013 کې د سینټ نه پاس شویو او په کال 2022 کې پر دا اعتراض پورته شو چې د جنس تبدیلې خبره غیر شرعي ده. په اکټ کې د نرخزیانو سره ناوړه سلوک کوونکو لپاره سزاګانې او جرمانې هم خودي شوې دي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو اوري. زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشرو لیدو تاسو غوږی د شمال وسند د شوال اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د حکومت د دوی سیمه له وسلوالو پاکه وګرځوي او د خپل قانون ته د ستنول لپاره اقدامات وکړي. د شوال دغه اوسیدونکو له تیرو نه کلونو راهیسې به کور دي. د پاکستان فوج په 2016 کال کې د وسلوالو ضد د ضرب عذاب په نوم عملیات کړي ول او پر دې مهال تر لس لکه زیات کسان به کور شوي ول. په دوی کې زیاتره کسان اوس کورونو ته ستانه شوي خو په ګڼ شمیر کې اوس هم په خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ ژوند کوي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې اورو.
د سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې فوزي مشرانو په یوه جرګه کې د واپسۍ ډاډ ورکړی خو ورته وویل شول چې د شوال اوسیدونکو د واپسۍ مراد نشته. څو غوښتنې کړي چې څنګه د نور وزیرستان واپسي شوي. هلته د ډنګو کورونو د معاوضو سروې او نورې مرستې د دوی هم حق دی ځکه چې 2014 کال فوزي عملیاتو رهسې لا هم بې کوره دي. د شوال اوسیدونکي دا غوښتنې هم کړي چې د شوال ډومیسایل او کامی شناختي کارډ هم د شوال په ادرس پتا ورته جاری شي. د شوال اوسیدونکي ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي چارواکو ورته جرګه کې ویلي چې واپسي مزر کې دون کې ده خو د واپسۍ مرستې د شوال بې کوره شو لپاره نشته ځکه چې د شوال شمالي وزیرستان ډومیسایل پتا یا ادرس دغه خلک نه لري. نو آیا شوال د وزیرستان برخه نه ده؟
څو ورځې مخکې امنیتي چارواکي د شاول د خلک یوه جرګه غوښتې وه نو یغ دا ورته ویلي وي چې تاسو چې شاول ته میږ واپس کی خو چې کیم د واپسې د آی ډی پی مراحت یا د کیری سروې دي د اغه نه و تاسو نه محروم وستای تاسو پاک چې خپل غم موجود و چې ویلې دا چې تاسو د شاول شناخت او ډومیسایل یعنی دغه نشته. نو میږ د حکومت د سول انتظامیه گزارش کی سول کی سیناتی کی چې لاس کولینا میز دار په دار خبر په سر ګرځي خپل وطن مړانګړي چ پروتای زه خپل نکنای ټټو باید نو په چار دو چې میشته د خو وطن اې دغه خوره شناخت غو ملاوشي دا وپسی غو غوړي چې کیم مراحتي چې دا ورته ملاوشي.
د شوال یو بل سیدون کې شاکر خان وای چې تر اوسه شوال خلکو ته خپل د شوال دو میسایل ورنکړل شو. تحصیل درجه خو ورکړل شوی خو خپل تحصیلدار یا دفتر هلته خلاص نشو. نو دا تیرو نه کالونو نه د کډوالۍ مرستو نه هم به برخه شول.
د شمالي وزیرستان د خلکو غونډه تحصیل شوال خلک نه کډوال شول او تنه کولا وشول چې دا خل د خپل علاقې نه بهر دي در په در ګرځي. شوال رایفل د تحصیل شوال د خلک جرګه او وشتلا چې تاسو واپسي وي خو تاسو د حکومت طرف نه هیڅ قسمه امداد نه ملوي شي. میش پر امن طریقه سره واپسي غوړي یا غازی کوي چې میشته تحصیل بلډینګ جوړ شي دا خل ته د میسایل جوړ شي خپل شناخت ورکړ شي. تحصیل شوال د بکا خیل جانی خیل کا بل خیل گربز دا قبیله دا پټول نو خپل تحصیل د ټوریسټ ایریا دو دا اپیل کی چې کچرته د پاکستان حسابي د خلک ډومیسایل ورکا او د خلک په پوره من طریقه سره خپل علاقې ته واپس.
د شوال اوسیدونکو دغه غوښتنو په اړه مو چې میرام شاه کې د فوزی چارواکو نه وپوښتل نو د فوز یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې د شوال به کور شو واپس لپاره تیاری نیول شوی غواړي چې نور دغه سیمه په خلکو آباد شي. البته د دوی د ډومیسایل او شناختی کارډ ادرس ته حکومت کار دی چې سر ډول قانوني لارې جوړوي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر ریحان ګل خټک هم مشال ریډیو ته وویل چې د شوال د واپسې لپاره هڅې پیل شوې. د دوی د ډومیسایل شناختی کارډ پتا او یا نورې مرستو په اړه خبرې لګیا دي. شوال د شمالي وزیرستان لسم تحصیل دی. قدرتي ښکلا او ځنګلات لري. بکا خیل کابل خیل گربه سیدگی او جانی خیل قبیله د غلطه آباد دي. ضرب عذاب عملیاتو رهس د شوال خلک هم بې کوره شوي چې لا هم پوره تحصیل بند پروت دی. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلی کتلی او لوستلی شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو تاسې غوږی تاسې کولی شئ چې د اپ ترڅنګ د مشال رادیو فیسبوک پاڼه همدارس په ټویټر او انستاګرام او یوټیوب باندې هم تاسې د مشال رادیو رپورټونه او تازه ویډیوګانې تاسې کتلی شئ او هغه د لارې تاسې زموږ اونیزي خبرونې هم تاسې په ځانګړي څنګه کې تاسې هغه اوریدلی شئ او لوستلی هم شئ. تاسو پام د رواني غړي د آخري رپورټ په لور راګرځوم. آیس میت یا آیس هغه نشه ده چې په رستو کې ور باندې د پاکستان د نورو برخو ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې هم ډیر خلک اخته شوي دي. دا نشه اکثره هغه ځوانان کوي چې عمرونه یې د اتلسو او دیشتو کلونو ترمنځ دي. د عامې روغتیا چارو پوهان وایي پر آیسو د روږدو کسانو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. دا چې ولې د دې مسلې حل څه دی دا به د داود خټک په دې رپورت کې واورو چې تفصیلی رپورت یې پرې جوړ کړی دی.
کا وګوري دلته کې هر یو کس لګیا دی چې دی اوی آیس جوړي او په 200 روپے ګرام خرڅي.
کریستل میت چې په عام اصطلاح کې د آیس په نوم یادېږي د طبي ماهرینو او چارواکو په وینا په پاکستان کې تر ټولو زیاته په تیزی سره خبرېدونکي نشه ګرځېدلې. اتلس کلن ابرار خان چې شپږم جمعاتی ویلې او دا وخت په نشو روغ دي کسانو په مرکز کې علاج روان دي وایي لته رو شپږو کالو راهسي آیس استعمالوي. د ابرار خان پلار د مزدوري لپاره له ملک بهر. د ابرار په وینا آیس ورته په اسانه دستیاب او په اول واری د ملګرو سره په محفلونو کې شروع کړ.
کله مې شروع کړل پیار هم سعودي عرب کې هغه نه د کور ته غنو مشه زو هغه دغه وایي مې شروع کړل نشاله مې ټول په کلاغه نه پاتې بیا راوې لم په شو په کې نو بیا دې مینه کوي دا مې وجود غوستا کینه باندې کوي لام به څنګه کې کوي چې ډېر مې کوي لام به څنګه کې کوي.
کسه هم د پاکستان په سرکاري او غیر سرکاري سطح په ملک کې په آیسو د روغ دي کسانو کرش میرا نه ده معلومه خو ډاکټران وایي دا نشه په تیزی سره خپریږي. ډاکټر طارق محمود چې په پېښور کې په نشو روغ دي کسانو ته د علاج اسانتیاوي برابرونکو تنظیم دوست فاونډیشن پروګرام منیجر دی وایي هغه کسان چې اول به چرس یا هیروئن استعمالول اوس یې آیس ته مخه کړی دی. د ډاکټر طارق پوینا کسه هم ځوانان د یو شمیر وجوهاتو په بنیاد آیس ته مخه کوي خو په دې کې یو لویه برخه د زده کوونکو هم ده چې په اول سر کې د امتحانونو لپاره تیاری ته د زیات وخت ورکولو په غرض دا نشه شروع کړي او بیا یې عادي شي.
ګوره تاسو بل دې یو ریکارډ هم تقریبا یو کار د مخ کې خبره ده چې په یونیورسيټي سټوډنټ کې د آیس رجحان دې سیوا کې روانو تکسان پاکستان کیرا جاب لیست دی او ٹینشن سٹریس پر لاسته پدی چې څه ځان ریډکټول لپاره تکسان دا نه چې هغه جس فار ا ټایم بینګ دی یا موږ هغه انټرټینمنت لپاره ان کتنو پک راغلی چې او سیری ار اف لو او په عشق نه کامی چرته.
ابرار خان هم وایي چې آیس استعمال سره به خوب کم او انرژي زیاته شو او شپه او ورځ به ګرځید او خوشاله به
خوب نو لگا دا گیارا بائیس بغیر دیدو بس بغیر دیدو بس جنگ اگلی بن بکتے ہو جس
د ابرار خان پسیر واحد شاہ هم د ملګرو په دعوت آیس نشه شروع کړی. شپږویش کلن واحد شاہ چې دا وخت یې په یو مرکز کې علاج روان دی وای آیس په هر ځای کې ډیر په اسانه ملاوي کی ډاکټر سبا خان په چارسده کې د روخانه سبا په نوم په نشو روغ دي کسانو د علاج مرکز چلوي.
په خیبر پختونخوا کې ګورو لکه موږ ریهب سنټر په چارسده کې دی او چارسده کې ماته تقریبا 85% پرسنټ
نوموړي وایي آیس نشه تر بلې ارې اغې په تیزی سره مخ په زیاتېدو. ډاکټر سبا خان وایي له څېړنو یې ثابته شوی چې آیس نشه اوس په کورونو کې تیاریږي چې یو خطرناک عمل دی.
زه خو چې څومره اورم لکه مطلب دلته موږ سره چې کوم ډرګز ډیلرز راشي که نه چې هغوی نشې فیم خرڅوي هم نو هغوی وایي چې یاره په هر دویم کور کې دا موږ په خپله جوړو. نو که فرض کړه مطلب یو سیز د بهر نه دغه کېدلی یا مطلب یو سپیسیفک ایریا وه چې په هغې کې جوړېدلی نو بیا هم د دې څه مخنیوی کېدلی شو. خو که وګورې دلته کې هر یو کس لګیا دی چې دی هغوی آیس جوړي او په 200 روپۍ ګرام یې خرڅوي.
آیسمیت پاکستان تر څنګ په ایران او افغانستان کې هم تیاریږي او د ډاکټر سبا په وینا د دې استعمال په اول وار په دوهم نړیوال جنگ کې شوی وو چې مقصد یې تر ډیره وخته د پوځیانو ویښ پاتې کېدل وو. د پاکستان د اکسایز محکمې یو افسر ازلان اسلم مشال ریډیو ته ویلي چې په پاکستان کې په تفتیش او عدالتي نظام کې د کمزوریو له امله دوی نشي کولای چې د نشه یي توکو کاروباریانو یا سمګلرانو ته سزاګانې ورکړي. د صحت ماهرین وایي آیس یا کریسټل میت د استعمال سره د وقتی خوشحالۍ یو احساس کیږي او همدا لامل دی چې ځوانان په اول کې دا د یوې نوې تجربې په توګه واخلي خو وروسته یې عادت جوړ شي. خو واحد شاه چې دا وخت د چارسدې په یو مرکز کې تر درملنې لاندې دی وایي آیس د ژوند بربادي ده. ابرار خان بیا وایي ډیر هغه ملګري چې د سره یو ځای دا نشه کوه اوس مړه شوي دي یا په جیلونو کې.
اوس لګنګ چې په پټال ته راغلی ورځي هغه نشه په پاکستان په دغه خبري ما ته یي کوم او شروع کړی هغه څه مړه شوي او په جیلونو کې کوم باګول شروع کړی.
د آیسمیت استعمال په پاکستان کې په اول وار په 2013 کې مخې ته راغلی. چارواکی وایي هغه وخت په د سمګلینګ لارې میت له ایرانه پاکستان ته راتله او قیمتونه یې ډیر لوړ ول خو اوس دا نشه په کورونو دننه تیاریږي او قیمت یې ډیر کم دی چې ورسره د روغدو کسانو شمیر په زیاتېدو دی.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.